السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو مو غږ لا زدي رادیو څخوري روان سات روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته څنګه غړي شوې خو په سر کې خبرونه لرو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه نوریا سنوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې عادې ته څیرمه په یوې ځانوژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی په بغلان کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولی دي د برلین پولیس نن په دې ښار کې 2 متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې عادې ته څیرمه په یوه ځانوژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښته د هلمند والي ویان عمر زواک د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یو بیس ته نږدې د مازدا بم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی انفجار له کبله په تعداد د 4 نفره اردو ملي چپیان شوې دي او 2 نفره هم شهادت رسیدلي
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په استولي خبر پړنه کې د غبرید مسؤلیت په غاړه اخیستې او ویلي دي چې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي په زابل کې ملي اردو چارواکي په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي د 215 اتل قلو اردو له قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي اردو ځواکونو د زابل د چوپان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د 9 کړیو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړل شوی دی د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی د پکتیا ولایت امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یوه هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کشفي معلوماتو پر بنسټ د ناتو د غوڅ ملاتړ د هوایي ځواکونو له لوري شوی دی ښاغلي تبسم په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو دومره یې وویل چې په سید کرم کوسین او یو شمېر نورو نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې فعالې دي چې اکثره وختونه پرې هوایي بریدونه کېږي د ناتو ځواکونو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې په بغلان کې له تیر ماښام رئیس سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولی دي مسؤلینو ویلي چې د دیسلا ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغو سیلابونو په لسګونو دوکانونه او څه باندې شل کورونه تخریب کړي دي د دیسلا ولسوال فیض محمد امیری وایي دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی خو خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي د ازادي راډیو خبریال وایي په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سختو رښتونو او سیلابونو تر اوسه شاوخوا زر کورونه تخریب کړي او 8 کسانې مړه کړي دي دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریزه جوړې دوه ته تمل لري چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ څو ورځې مخکې له کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې د لغوه کېدو اعلان کړی و ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل له شمالي کوریا سره مو د هغې سرمشریزه پر شرایطو ښه پرمختګونه کړي او کارونه ښه مخته روان دي او د جون په 12مه په سنگاپور کې هغې سرمشریزې ته تمه لرو لبلې خو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان چې له کیم جونګ اون سره پرون ناببره وکتل خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن او پیونګ یانګ په پام کې لري د جون د 12مې په سرمشریزه کې عملی خبري وکړي د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا مشر خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول به بشپړوي او ولسمشر ترامپ سره به ګوري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو دې په لیره د ترکیه په پیسې بدل کړي د دې کار هدف د په خبره د اسعارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي اردوغان پرون په ختیز ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورنو تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا یورو لرې لاړ شئ او خپلې پیسې په لیرې بدلې کړئ موږ به دا توتیه په ګډه شنډوو دا وینا د ترکیې د پارلماني ولسمشره انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتي کمپاینی و برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 13مه وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیری ارزښت په سلو کې 14 راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د همجنس پالو د فعالانو په ګډون به زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې د دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بنده کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پازدیرسکي خبرلاند ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو تر څنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیمونکو ویلي چې د 2.5 زره تر 5 زره پورې ملاتړي به نننی لاریون کې ګډون وکړي، خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډېر زیات پلویان به یې واټونو ته راووځي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغه هڅه چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2 زره پولیس ځای پر ځای کړي. سان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هر کله کوم د ځل خبرونه زنګړې شوې میدین روغی ته ډیره خلک پروژه کې د میدی لسوز او میدی دردونو شکایت لري. خبرونه کې بعد میدین روغی او همدارنګه د میدی تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکې. په دې خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عینالدین خروج صاحب سره دی او پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خره خلاصوي.
مننه ناجیه جانې، تر ټولو نمخ کې تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړی وي سلامونه ورته وایم.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0999 25 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د ایچ پایلوري په اړه به هم په دې خبرونه کې بحث ولرو. یو راپور هم چمتو شوی په دې تړاو راپور واوري بیا راګرځو خبرونې ته. ایچ پایلوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د میډې د التهاباتو او د میډې د زخم لامل ګرځي. یو شمیر روغتي متخصصین وایي کچري د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه ده. نوموړي وړاندې وویل
بیشترین اسباب التهاب معده و زخم معده را یک میکروب از بنام ایچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل میده و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده میشه و من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و اینکه در بازار سودا میشه.
موری هم درنگ ویل چه د ایچ پایلوری باکتریا د معده په طبقاتو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د میده د جدار د تخریب لامل ګرځي. نسناس زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې ګڼل کیږي. روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري ناروغي باندې اخته کیږي چې د شمیره مخ په زیاتی دوده. د دوی په وینا د محل ډیره پیښې د شلو نه تر 15 کلونو پورې ناروغانو کې لیدل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو نن ورځ میډي ناروغي په اړه خبرې کوو. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب مونږ ته د روژه روغتي ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زمونږ او تاسو د روژه د ګټو په اړه کې ده. اول رازم لګه ناجیه جان د روجی تلګ اسلامي او پر روجه یعنی صومن عربی کې چې دا روجی توای یعنی د دې استن معنا په لغت کې د نفس بندیدل یعنی نفس بندیدل په مېسلا روجه یا صومن عربی کې بیا خصوصا رازو دي ته چې د صومن رمضان یعنی د روجی میاشت د لدی صوم سره فرق لري د رمضان په خپل ل رمز لفظ نه اخستل شوې ده چې دا یو عربي کلمه ده په خپل د رمز سوزیدل وتوایي یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکه لمخینه دوري ختم کړي په دغه معنا ده ځکه په دې میاشت کې د سویل کې چې ډیره سخته ګرمي و او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو او په اصطلاح کې د سوي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه یعنی دا لدروشانو څخه مخنیوي د دروژي استن هغه لکه خوراک څخک او جماعت څخه یعنی هدف دا ده چې الله تعالی د دې دروژي په واسطه باندې زموږ ټول ګناهونه را تسوځوي او معافرات او کی او زموږ ټول ګناهونه را تماف کی خپل صوم او د دروژي مشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوی ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه را تماف کی
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخړل شي او کوم نه باید ډډه وشي
صحیح مننه تاسو پښتنه ته بلګ بعد راشه مخاول دې ته راځم کله چې موږ خواړه وخورو خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو نو دغه خواړه اته ساته پوری په بدن کې په مصرف رسیږي یعنی اته ساته بعد دغه انرژي نور لمنځځي اته ساته فات دغه انرژي نور لمنځي او اته ساته بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړ شي بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي له هغه وروسته بیا دی جګر نه او دی عضلات نه هغه ګلوکوز میو له هغه وروسته بیا فټس یا شهمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي خو رازم دي ته چې پروژه کې بعضي دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیر خطرناک دي له هغه نه یو راخو چې هغه د شکرې ناروغي ده او بیا بعد کې په دې خبره کو چې کمی غټوري خبرې دي پروژه کې چې باید لاغنه استفاده وشي او کمی مطلب ناوړه خبرې دي یا ناوړه کارونه دي چې لاغنه باید بعض خوراکونه دي چې لاغنه باید مخنیوي وشي
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته باور شو زمنګ داړي کو شمیرې دي 0995 او بل شمیره هم ده 0992255 مدینه روغې پړه په دې خبرونه کې بحث لرو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عین الدین خروټه ده او زمنګ پوښتنې ځواب وي اوریدونکو ته ورزو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري مهرباني
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام زن رو پی جنې
زه د بچکا ولایت زولګ دی ولس
یا ډیر ښه مهرباني نن موږ د مدي ناروغي په اړه خبرې کوو
دا د مېد په خاګه دا د دې د مو مېد د مستخینه دولس وی تر په شمیه پیرا
مګه دا پښتنه ونه خستله دا پښتنه لسره وکړی تاسو
اس مې درته وو چې د مېدا مې د مسپخینه تر پښامیا تر اسوي زمو مېدا
ښه بل کوم پښتنه مې دې تیزابیت پړه دوی ویلې بل اوریدونکو ته باور شو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه ده دغه دیما مېدا چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د ترڅنګ چې دا دا بیګام یو ګلاب جامان د کچې دغه چې خور په سر مېدا چې بو جرا وړ او د ترڅنګ د سر مې سره په درد کې دا اکټریټ مېدا نه سوزي کیږي ما
ډاکټر ته څه پښتنه لري
نه بس پوه شو مهرباني
مننه لته چې خبرونه سره وو سي ډاکټر صاحب جواب درکې ښه د یو بل اوریدونکو پوښتنه په مخلو مهرباني وکړئ مهرباني ښه ښه من غږنوري ډاکټر سمربني وکي دا دوه پښتنې کا جواب کوي به ورځو نور اوریدونکو ته
دا دی اول نور پښتنې تر ازو چې دوه چې لدو لسو بجو نو ورسته بیا تر ماخام پوری زمام د ډیر سوې کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرازوي هغه کسان چې لروژنه مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلې وي چې د دوی د مړی خړلو په منځ کې فاصله زیات اور کړی وي یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خور هغه غیر منظم وي نو کله چې هایپر اسیډټی رامنځته کیږي یا تیزابیت څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیاته شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې د سي غذاګانی وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي خصوصا د شیدونه باید هغه شیدې چې ډیر غوړ و نه لري او ځکه دا یو القلی ده نو القلی د تیزاب په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالت ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي او دوهم ورور پښتنې ترازو چې معده می درد کوي او مخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل ورور زیات خواګه خړل پروژه کې نه دی خچوي خوري کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پریز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري دا هم یو سبب د معدې درد کېدل شي زیات خواړه یا ایپراسیډټی تیزابیت د معدې د خواګه هم کېدل شي چې د معدې تیزاب زیات کی یا هغه کسان چې زیات د غدې درد دواګان استعمالوي لکه بروفین پینرډول پرستامول فونستان د درد دواګان یا انالجیزیک زیات استعمالوي په پروژه کې هغه هم د معدې له درد سره ډیر
بله ډاکټر صاحب د میډې د تیزابیت په اړه بحث شوی بیا به هم راځو د سو پښتنو ته په دې اړه خو اوریدونکو ته به مور شو چې د دوی پښتنې سدې مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري مهرباني وکړي
سلام علیکم
و علیکم سلام
مو د ډاکټر صاحب نه پښتنه ده مو میډې تیزوب لري درد
کو کوم ځینې مواد په نیولې
مخکنه دا وې خپل ورداګې سره
اها
او د دې د میډې تیزوب ستنې تخریشوي
خا ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي لته سیټي رمن ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
نجی جانې ته د میډې د تیزابیت په اړه پوښتنه وکړه میډي میډک شي د نارمل اندازې څخه چکل هایډروکلوریک اسید یا د میډي تیزاب زیات شي نو دي ته موږ هایپر اسیډټی یا د میډي تیزابیت وایو خدا خصوصا په نارمل پروسه د افرازيږي کله چې موږ خوړو خورو دغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراشي بیا دي ته هایپر اسیډټی یا تیزابیت ویل کیږي او هغه منحل شوی غذا چې کوم په میډه کې وي هغه حل شي نور تیزاب په زیاته اندازه افرازيږي چې دغه تیزاب دغه مخکې ورور پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستونی د مری تخریش لدی سر پیدا کیږي کنه بلې مهرباني ورور دا پیدا کیږي ور سره د مری د سطحي برخه تخریش پیدا کوي ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیر پورته کوي یعنی غیر ریفلکسیز پورته کیږي چې دا د میډي د هارت برن یا د میډي د شدلو سبب هم ګرځي او د میډي د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازيږي خصوصا د غفلا هایډروکلوریک اسید او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میډي د سطحي د محافظت لپاره افرازيږي نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري هغه د پروستاګلندین مواد نه یکوي نو کوشش دی هغه کسانو کې چې د درد دواګانی زیاتې و نه خوري لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه لکه پونستان پینارډول د سی بروفین او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز چې ورته وایي ډاکټر صاحبان پی پوي نو دغه دواګانی د زید درد دواګانی باید زیاتې و نه خوري
بله ډاکټر صاحب د میډې تیزابیت علایم په اړه هم کاورېدونکو ته معلومات ورکړي ډیر بخوي
د میډې تیزابیت علایم چې دی هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي او بعضی وخت کې وینه لرونکې یا تور غایته مواد لري وینه لرونکې استفراغ پیدا کیږي ور سره خصوصا د جړد اراز علایم سره هم دي چې ګیسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي چې دا هم د میډې تیزابیت نه هم دا منسترازي او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي یعنی دغه تیزابیت تاخير په ډیسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي او ارګي بدیږي دلبدی ورته پیدا کیږي د وزن کموالی خو خاص سبب دی وزن معلوم نه وي د زړه کې دل ورته پیدا کیږي بعضی وخت سر دردی ورته پیدا کیږي او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مریدی التهاب لوجی یا د زیات تیزابیت لوجی هم په سینې کې دردونه پیدا کیږي چې دې ته باید موږ متوجه وسو دغه راز
ډیر زیات مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر راین الدین خروټ حساب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ وعلیکم السلام مهرباني
جان زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه چې دا زموږ پر د دې وکړم نو زه د دې په کوم سره سره مې ورسره مطلب نه دا دوی گئی څو کې نو ډیر می زیات بیا تازه نو د دې د فارم مطلب کړه چې به سري علاج مطلب دې مات وای نو دې سخت نه تازه جمع لسلر دوی دو مطلب نیمه ډوډۍ هم نشم کولای پروژه پات باندې تاسو په شتنې باندې دې سخت سره تازه جمع نو مې دې تکلیف زده وخت هم نرمه
ښه ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې له تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وخت مې راوونی وکړه
ورور اول خو د تاسو پوښتنه موږ واخیستله او تا ول چې لیک ډوډۍ هم نسم خوړلې نسمی بات کوي ته د سي غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس یا د ګډې دی پړسوب سبب ګرځي د تیزابیت دا دغه دی تاسو د ګیست مخنیوي په خاطر بعضی وقایوي څو نقاط چې دی ته باید فکر وکړو د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید خوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخت پاتکیږي یا مثلا د پښلمی په خاطر نه بدیږي نو هغه کسان ته پکار دی چې ک خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید د سی یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې د دغه مخنیوي کیږي او بل اوروره ډيري او بو چې ښا ډيري او به هم د دې اتحاد او نس دی بادو ان شاء الله کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې بعد نه رامسته کیږي نو کله چې په زیاته اندازه او بو وسکي نو ابزربشن به کمی او مطلب اطراح به زیات شي او لدی سره به اتحاد نس بادونه ختم شي او دې ترخه خواړه هم خوړل په کار نه وي چې دې سره هم بي او منظم تمرین کو اوروره کله کله بعد لپښلمینه اوس پروژه کې مهم دادي چې پښتمنه بعد به سوک تمرین وکي او شنه سبزیجات خوړه میوه زیات خوړه خصوصا د پښتمنه بعد چې کله ته تر ډیره وخت کښینی دغه هم د نستی بعد او دغه سبب ګرځي بعضی مربوط په اعصاب هم دي چې سټرس یا تشويش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاز یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي د انزایټي لوجې د یو بيماری ده چې دغه لوجې هم بعضی خلکو نس کې ډیر داسې اوازونه رامسته کیږي یا د نس ګیس او د کلمو ګیس رامسته کیږي
یعنی ډاکټر صاحب د قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي
لری اول نه لري دې ته باید یو اچ فایلوري ټیسټ وشي هغه کوم مربوطه معاینات چې یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی ډیټیل ریپورت باید واخستل شي د سټول چې یا د څه مشکل لري ځکه دا مربوط دی مې دی چې اچ فایلوري باید چې د اچ فایلوري لوجه هم د شن رامسته کیږي کچیر ته هغه ټول معاینات منفی وي نو بیا موږ انزایټي ته ځو یا مثلا بلکوم بل فکر کوو چې کېدل سي دا سټرس وي او کوم عصبي فشارونه وي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل اوریدونکو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم نجیب جان سات
سلام مننه مهرباني
شیرشاه مننه خالصه
ډیر ښه شیرشاه ورور روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مې د ناروغۍ ته زنګړې ده او تاسو هم پوښتنه وکړئ مهرباني
د ډاکټر سره یو خبره لرم دا یو زمش که څنګه ماشتي چې دا سر مې خوږي او دا سر مې درغلو شخوال لکنه دا ځې مې هر وخت شخي کنه او بل دې شخوال سره دا صح درس کوي او کله چې زمو مطالعه کوم ما درس لور ما هغه درس نه په صحیح توګه اخ ته ولې نشم کنه او فکر مې ډیر سمزورې کوم درس لور ما هغه درس ډیر لور ما یعنی کوم معلومات لري اخ ته نشم په جواب راتو دا ډاکټر صاحب دا په کوم دغه مې دې کوم
یا بولکې ها د نوې اندېښنه دا چې یا د میډین اروغي دا کنه لته سیمانه نه ډاکټر صاحب جواب درکې خو مې ربني کومه بل بختنه لري خا د دې اړیکه پرې شو بل اوریدونکو به مخلو بیا برازو د شیرشاه ورور د پوښتنې په جواب شي مې ربني وکړې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
بله سلام
علیکم وعلیکم سلام
فورسیم کوم
بفرمایین مشنریم
چې امې تکلیف مدا دروم خېلی وخت درد مکنه بعد از اون شاهونه خیلی خواه میبینم و متخواهی خیلی خطرناک همیتا دایه این
خیلی رسیب کما پختنه نداری ورنا؟
مهربانی نداری
نه خیلی نه حالا تصیب منه نه خیلی رسیب مهربانی و که دقیقه دو ورونو پختنه به زواب شی بیا با نور آوریدون کده ورش
دقیقه اول دور ترازو چی دول زم مطالعه کوم و بوگی میشخی کوی یا سر میشخی کوی بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سردردی ور سر پیدا کی گی مخی ما پا دی بند خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت داخل دی سردردی یا دی شخوالی سبب گرزی کلا چی پا میده که پا زیاد اندازه بندی تیزاب افراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی او بل کچیر تا دا دی میدی امراض ونه لري دی ورور توای چی شاید کدلی سی تاسو ډیر حساس یاس روحی تکلیف شاید ولری یا مثلا کوم بل عصبی تکلیفی تاسو له داس ډاکټر سره مراجعه وکي چې هغه عصبی او عقلی ډاکټر دی او خصوصا کدی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سردرد او شخیده شم پیدا کیږي او مخکې مول چې سټریس یا تشویش هم دی میدی په تکلیف باندې ډیر تاثیر لري نو کله چې انسان سټریس خصوصا حتمن لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي یا کومبل مصرفیت ولري هغه هم په بيده باندې تاثیر لري چې دا سټریس تیزاب زیاتی فرازوي او رازو دی بل رور ته چې بيده مې ډیر دردونه کوي د څنګه پختنه وکنه چې ځان یې زپونه شوم په دې باندې ها دی مېدی تکلیف په اړه کې پختنه وکړه چې مېده مې ډیر دردونه کوي نو ورونه مخکې ماده په دې باندې یو څه رڼا واچولا چې هغه کسان چې انالجزیک یا د مېدی د درد یا د بدن د درد دواګانې خوري خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا دسی نوري دواګانې ست چې ضد درد لپاره خوري دا تاسو قطعه کوي وروره اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په مېدی کې څه تکلیف ده او خصوصا د ایچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړي او له نږدې ډاکټر سره باید د داخلي متخصص سره مراجعه
وکړي ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ په خبرونه کې نن مې د ناروغۍ په اړه خبرې کو او زمنګ داړي کوش مې ردي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0992 15 50 مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ مهرباني که بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان راو پیژنې
مهلمن استاد پنتماس کی محمد حسن میجه
ډیر ښه منګنن مې دی ناروغي په اړه خبرې کوو کته سره پوښتنه یې مهرباني وکړي
د محترم ډاکټر فاطمه داسې پوښتنه ده مخکې په خوا د ازمه مې دی داسې دی تر لوري بیا ما دې څخه د مسواک وهل ما شروع کړل او بیا مې دا استفراغ مې د سوي چې ستاسو وختي چې ما کله ناشته نه وکړې چې زه خپل د استفراغ نه د میډیا ګیس خپل د سپیسي یعنی استفراغ مې وای چې د میډیا ګیس مې ته سپیسي نو دا د خو ماته تاوان کوي
په نو شوم مرور کړه خبره ور بیا تکرار کړي
دا تاسو ما چې سات چې چا کله ناشته نه کوي هغه خو مې دا کې نه دا یو ماده سکول چې ما استفراغ کوي چې دا خپل ګیس خپل د سپیسي یعنی په مسواک او ما خپل استفراغ کوي مسواک وهل نه دي هغه خپل سپیسي تاوروي چې ما نو ما ویل دا یو خطاوانه چې دا څه خپل چې دا سیسټم پراکټیسه نه دی د دې چې ناشته یې نه دی ډوډۍ یې نه خوړل ستار وختي
خاصه ده پوش
خه دا بوختنه وخت سره او بل اوریدون کې د پلیکا کې د بوختنه به مخلو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم عزیز جان
سلام
دا پوښتنه ده چې دا غږ دی چې کوم صورت چې باد لري مطلب کله پر یو ځای درد کله پر بل ځای پر درد مطلب د دې لپاره چې د بهتري علاج او بل د بدن د بواسیر د لپاره چې مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر وینې زی بیا انسان ډیر ورسره د زوب حالت تر رسیږي د دې لپاره مطلب چې ډاکټر صاحب ماته د بهتري علاج مطلب بیان کړي چې مطلب د انسان طریقې باندې کولای شي چې موږ د دې علاج
وروره پونه شو بواسیر ما تاسو ول
او دا څه بواسیر مریضی شي مطلب دې انسان تر زړه باندې مې ویني چې مطلب تر هغه باندې سر بیا نو ډیر د زوب حالت تور شي نو دا دې په دغه باندې شي مطلب دې علاج چې سپیدا کیږي مریضی او دې کم وجه مطلب مریضی د څه وجه څخه مطلب یو شی د خوراک د وجه تی د چې څه
بله بله پوش
منګه دا پښتنی ولي کلی لته سډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته ورسئ
نه جی جان زبر اسم صرف د میډي پاړون باندې به بازي اسباب چې د میډي امراض را مستکوي دي باندې ولي ګرنه واچو
ډیر ښه
د میډي تیزابیت د میډي بازي امراض چې را مستکیږي په خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادونه باید موږ پریزو کوو هغه ونه خو اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونه خوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیره شم وقته لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روژي کې باید دوی پریزو کی او د دې نه باید ځان خلاص کی دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دې ته چې خصوصا په پېښلمي کې باید زیات چونه خوړل شي هغه په دې وجه باندې چې په پېښلمي کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادریارو د اعتراض کېدو سبب ګرځي نو دغه کسان چې په پېښلمي کې زیات چې خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تګه کیږم نه دغه کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي باید چې کم وخوړل شي او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د میډي دی خرابې سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ودیږي دا هم د میډي دی خرابې ډیر غر سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچی شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دی خوله کې وشي واچوي چې خصوصا لکه جاولي چې هغه وجوي او مثلا د میډي د زیات تیزابیت سبب ونګرځي
بله رازو دغه پښتنه ته بیا به رازو دا اوریدونکو د نور اوریدونکو پښتنه بم بخلو مهرباني وکړئ تاسو پښتنه لیکلی
دا غرور د سپختنه وکړه چې بدن کې باد د سیوشه پیدا کیږي او بل پختنه دی بواسیر پاړوند باندې وکړه باد خصوصا په طبي اصطلاح باندې کله چې په خو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لافاره بازي غذایی مواد د چاغه خړل کیږي او د شن رامست کوي بازي عضلات او دردونه رامست کوي او بواسیر پاړوند باندې بد سی وایو چې بواسیر هغه هیمورایډ چې د درې سټریج لري یا درې طبقې ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد تر رسیدل د چیز بیخي بیهوش شمه نو د غرور ته توصیه د سی کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکې او د دې اخیری علاج د ورور د عملیات یا اپریشن کول دي د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شتا دوهمه کې شتا کا دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سی دا هغه جراحي عملیه تر سره رسول دي
بلې مننه کوم د سنو روغتي د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیره دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 55. اوریدونکو دی مهرباني وکړئ. وعلیکم
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟ آیا
طلع د کندهار ولایت ته خبرې کوم دا غره مې دې ته کلیپ زموږ سره ده چې ډیر ښه د زړه اشناوره ته ډیر دی او بل دا چې استفراکونه مو عام د زړه اشناوې استفراکونه مې زیات دي کدا که صاحب دې باره کې جواب را ترا کی
لکه سمې ربانی وکړه
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت مخنیوي لپاره یا بعضی کسانو چې تیزاب زیاتی فرازيږي او په میده کې مثلا دغه اکسی راپورته کیږي خلیته وبرازي مثلا ډیر زیات تیزابيږي مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کم کړي او وبړ زیات وچخي او ډیر ترخه خواړه و نه خوري دا هم د سبب کیږي چې تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي شنه سبزیجات خوري وروره سلاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات خوړل سي او د سی وای چې ګبنۍ یا اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکرارو ما چې ګبنۍ اصل چورتوي شات چورتوي یو کاچوغه نیم لیمو جوس او ورسره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتې ګرمي وي او نه زیاتې یخي وي. دا چخل د میډی د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده، او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي، خو تیزابیت په راکموي، تیزابیت یې ورسره کموي.
بله من ډاکټر صاحب، دا د میډی د تیزابیت د مخنیوي په تړاو کته سر نور معلومات هم وی مهرباني وکړي، بیا به راځو د میډی اچ پایلوري ته.
دې ترازو چې دا د میډې د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پیواچول، او یو څو نقاطو ته نورو ته هم راځم. هغه کسان چې د میډې تیزابیت زیات ولري هغه دی شیدې زیات وخوري، هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري یعنی دا پیروي ونه لري یعنی هغه شیدې دی وخوري، ځکه دا شیدې خپل یو القلی دا چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي، نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړ کوشش وکړي چې شیدې او پیروي ونه لري زیات غوړونه لري. یو ګلاس یخ شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا دی تیزابو جذب کموي، خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي په میده کې. هغه اقسی چې لمدینه پور ترخیزه لکه مخکې ورور چې خبره وکړه چې آیا د مری تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي. دغه شدی هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکی یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګلاس یخ شدی، نو خصوصا دغه شدی د میډی د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې د میډی اچ پایلوري څه ډول یو ناروغي ده او څنګه یې مخنیوي کیدی شي.
دا خپل یو منفی بکتریا ده، د میډی اچ پایلوري منفی بکتریا ده چې دا راډ شکل لري یعنی سوګ شکل لري چې دا په خپل په میډه کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. لدینه بعد بیا د دې مخنیوي د څه کو چې اول د دې بین معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او کنه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې لالاري هم بازي کسان کوي معاینات، او د سټول لالاري هم کیږي د تشخیص. خو کله چې د سټول لالاري وسی دا ډیره بهترینه طریقه وي، دا ډیره خلاروي، او اچ پایلوري ډیر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوري د اچ پایلوري تداوی وشل سوي د. خو خیر اوس نور کتابونه بازي تداوی نه هم لیکي، نو کوشش دی څوک کوي چې کله د میډي تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوی دی وکړي، ځکه دغه اچ پایلوري خیر په پپټیک السر، ګیسټریک السر او بل اخره چې د میډي پډي رو سخت او امراضو باندې مبتلا کیږي.
ډیر مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. راځو اوریدونکو ته یو اوریدونکو په لګه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني لومړی هم ځان راو پیژنئ. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو وره.
ناجیا خور سلامونه کوم ته ډاکټر صاحب ته غوښتل مزلم نه ته وړاندې کوم په غوړی ورداګې مې باندې چاکه.
ورداګ صاحب مهرباني وکړئ، نن موږ د میډی ناروغي په اړه خبرې کوو، کته سره پښتنه یې مهرباني.
ها مننه. ایمو یو دوست یا د مخ کو وختو کې د روزي نامخ کې د مریضي ورته پیدا شوې او تازه د وېښتې نو ته یې جما دې ورو ډاکټرونو باندې ګرځېدل اېندې د دې مشکل لري مې دا په تنګ وی دایم او نو څه کین لار دا ورته کیږي ساي دي دغه ام پروزول نه مسته په دا کوی ورکم تبلیغ ام پروزول نو د دوه وجه نه پیږم چې دا د نو څه په خو لار دا دغه ام پروزول ورته پیدا کړی مخکې نه و دغه یو داسې هغه مستفر نظر وکړ به خوشاله شو چې دغه د نو څه په خو لار دا کومه وجه نه دا غوډا وښته ته بلې د ام د دوه دې وجه نه د کوم بل مراد کې دی دوکاس.
ډیر مننه ورته صاحب، موږ دغه پښتنه ولیکل، تاسو مننه اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو به مخلو، بیا به راځو د ورته صاحب پښتنه به جواب شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شو، خبره به شو د پښتنه به جواب کو، بیا نور اوریدونکو ته بمبر شو.
دی وردګو نه چې ناجیه جانې کومرو راډی کنیولې وا هغه ول چې لاسونو په خي دردونه کوي او د میډیا له زیات مشکل سره مخامخ ده. کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول له هم استفاده کوي. زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د تبابت کې د تا پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي. د زیات اومپرازول استفاده کول په خپل انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول نه بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیات خوري. دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي، یعنی لار ورته جوړوي خپل میډي میکروبونه اندغه بالکل را پاروي. باج وخت کې زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د اسباب معلوم شي چې د میډي تکلیف ولې ورته پیدا شوی دا. آیا اچ پایلوري مثبت ده؟ ایا د دې تیزابیت زیاته؟ ایا دغه تیزابیت لکمی وجه زیاته؟ عصبي فشار لوجه هم بعضی د میډي تکالیف زیاتیږي چې فشار دا سټرس دا دغه هم د میډي بعضی فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د میډي تداوی وکي بیا هم هغه سړی خپل مریضی سره مبتلا یو په ماغ مریضی سره مخامخ وي. نو کوشش وکړئ وروره تاسو یو خه متخصص د میډي یا ګیسترو انټولوجیست چې مربوط د میډي هغه ته ورشي او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکي او تشخیص باید وکي. تشخیص مهم ده د میډیا لپاره. آیا دا لکمی لارې نه د میډیا تکلیف دې ته پیدا شوې ده؟
ډېره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکو ته د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راځو. السلام علیکم. ما په خنا د اخر خدمت نومې زاده. چې ما دامدار شکل باندې د خپل مزخونه پیدا کیږي. ښه. قبل از قندار خبرې کوم او نظر مې په باندې پاره دی مخه. او زما په ټکل را تیس کوم دا چې سړی ته ذات ما دې مې ته مېر بو دی راځي نو چې تاوان کې خدا چې دې تاوان کې اچم دې کې کاس کوم اخر سم سم دا خبره چې دا کې کوم ته وي.
ښه، دغه پوښتنې مونږ ولیکلې ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته مشوره درکې. له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
وروره قندهار نه جاړي کنیولې وا چې تاسو د خولې دوامدار زخمونه لري. پخپله دغه هایپر اسیډټی یا د میډي تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیاته اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو اورګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغه نه هم رامنځته کیږي. او هغه کسان چې د میډي زیات تیزابیت لري د هغه خلکو هم زیات د خولې بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي. او تاسو کوشش وکړئ چې یو د میډي متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړئ او د دې د میډي د خولې چې کوم زخمونه تاسو لري د دې اصلي علت باید معلوم شي چې آیا دا فنګسونه دي، بکټریاوي دي، مثلا څه مشکلات یا د خولې کوم باز نور زخمونه دي.
بله دوستانو، به هم خبرونه کې وخت لرو. تاسو کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0995153 او بل شمیره ده 0902 شو وسو 55. بل وريدون کې ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
دا ډاکټر صاحب سلام نو.
و علیکم سلام. لمړی هم ځان رو پیژنې؟
قاری صاحب مخبر ده هلمند.
نه قاری صاحب، موږ نن میدان روغې په اړه خبرې کوو. تاسو سره کومه پوښتنه نو موږ یې اورو.
ما خپل ډاکټر صاحب سره پوښتنه درلوده دا اته کال لس کال کېږي چې د میډیا په تکلیف اخته ما اوس نو دا صاحب د مو سره ملګری شوی دی. نو دا وایي په ایران کې، پاکستان کې، افغانستان کې دا درو ملګری دي. اوس یو واده سی یو دوا راوښي چې خوره مې چې دا غام نور دوا اوس کوم بالا اوس پرې اسکلې.
تاسو پوښتنه لرئ ته کنه؟
دا سی پویګي وروره چې ډاکټرانو ته تللې وي او تاسو ته ویلې وي چې پایلوري مثبت ده یا کوم بل مشکل لري، د څه خاص کوم خبره نه ده درته کړې ډاکټرانو چې د میډي څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب اوس نو ما دې په خدای تر شوې چې کله چې ګولۍ چې هغه دې مانی خوړلې اوس دې یو ترتیب را چې چی شو وکړم چی شو نه کړم کوم دوا وکړم د څه یو مشوره راکا ولکه مې په ایران کې دوا پریشي یا پاکستان کې دلته
وروره تشویش خونه لري کوم داسې کار خونه ده چې پتا باندې بوجي یا پتا باندې زیات فریشر یا فشاري چې کم کار کوي څه کار کوي دنده دي چې ده
او خود کور کار دی ذکر کار دی هغه زه خپل نه کوم نور دکانان یې کوي خو خبره دا ده چې د میډیا سره را پیښه ده وروسته نو اوس نبر دی کوم سره ستا
ها سید ورور مننه بالکل دې پاړون به تاسو معلومات درکوم منتظر اوسه
مهرباني وکړئ سر
دی ورور ول چاته کال کې دې میډیا تکلیف لرمه او ایران او پاکستان هر ځکه می دواې نه خړلې دي خو زه دا مشوره دی ورور تور کوم چې اول باید دا معلوم شي چې د میډي څه تکلیف لري میډي خو ډیر امراض دي چې د هضمي سیستم د پازمي سیستم کې آیا تاسو کوم تکلیف لري ایچ پی لوري مثبت ده آیا تیزاب زیات لري خو د خپل د خبره ورکړه چې د میډي تکلیف لرم تور ورو ایوه توصیه زه تاسو ته دا کوم یو مخکې خبرونه کې هم ما بازي خبره کړې و دی وبو پړون باندې تاسو کوشش وکړئ ورور چې سهار لخوا په نهار باندې تاسو لنیم ګلاس وبونه شروع کی تر څلور ګلاس وبو پوری او ان شاء الله ز امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته شفا درکې زکه ټولې دواې تاسو خوړلې دي او دغه وب تاسو شروع کی تر څلور ګلاس پوری او دغه څلور ګلاس باید تاسو دوامدار هر سهار وڅکي الله غنه ورسته یو ساعت یا دو ساعت خوراک یا دغه د سهار ناشته یا صبحانه مکو یا دو ساعت منتظر اوسی بعد له دو ساعتونو هرڅ شخوري اغم داسې نرمه غذا باید تاسو خو یا پوش وروره نو بل خبره داده چې د تداوی لپاره که چیرته ته تیزابیت لري د میډي تیزاب تیزات وی دی ته جړډ بيماري وای یا مثلا د زړه دی راي بعضی تکلیفونه چې ګیسټرو اسپیشل ریفلیکس ډیزیز دا په مری کې بعضی مثلا تخریشونه را مستکیږي د دې لپاره بهترین شی چې د ورو راغه باید چې شی وکړي کیله زیاته استفاده کا خټکی زیاته استفاده کا او لې خو شیدونه زیاته استفاده کا بعضی وخت ورو را بادامونه استفاده کا بادام هم دې ته ډیره زیاته ګټه شوی او د خپل لایف سټایل ورته وای په انګلیسي کې د ژوند تګلارې بدله کړه بعض وخت کې د ژوند کم څه چې تکړوړ کې د کوم روزنه ژوند چې تکې د کوم تګلارې چې ته اختیار کړې د څه چې کوي دا په مکمل ډول باندې تغییر ورکې یعنی هر څه چې تکې دې ته تغییر ورکې او بل طریقه باندې بعض وخت کې د لایف سټایل یا د ژوند کړوړ هم په دې باندې تاثیر لري چې د میډیا ذات امراض لمنځنه ځو دا بس دوامدار پاتې کیږي
ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ موقعیت اوس تغییر ورکړي چې ستاسو پرې راځي بله
څنګه
ورور یو بیا تکرار کړه خبره دی
موږ په لچکې کې څنګه نه صاحب دا د چلو دوی چې و خور په داسې شنه باندې فرستو پر دې ګرله کې دوه سکروات چې دا مو ست د مشکلاتې څه دی دا ځونه
سید نو د ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کې لته سیمانه خبرونه سره سې مهرباني وکړئ
دې ورور پختې ته براسمه صرف د جړد یو بيماري ده نه جې جان چې د ګیسټرو اسوپیجل ریفلیکس ډیزیز وای چې دا هم د میډي لدغه تیزابیت ته هم رامست کیږي د میډي یو تکلیف ته چې دغه بيماري رامست کیږي اصلا دا چی شي ده هغه تیزاب چې په میډه کې زیات شي د هغه اقصی راپورټ کیږي او ترخي او براتل وخلیته د عبارت لجړ څخه ده او هغه کچیرته په هفته کې دوه ځلې دې سره څوک مخامخ شي نو دیتا جړډ یا ګیسټرو اسوفیجل ریفلیکس ډیزیز وای دیتا رازم چې دی اراز چې شدید دي تکلیف د عین لکه تیزابیت او د میډي باز امراض زړبدوالې لري او پسینې کې باز دردونه لري د زړه شیدل او خصوصا د زړه ضربان هم ورسره زیاتې کېږي د امراض سره د دې مخنیوي لپاره مخ کې ما قبل ورته هم خبره وکړه چې کیلې نه استفاده کوي یا خو شیدونه استفاده کوي چې ډیر غړونه لري او بادامونه استفاده کوي او خوراک ته تغییر ورکی مثلا کوم خوراکونه چې تاسو خوري هغه ته تغییر ورکی یا فمنس کې ډیره فاصله مراوړی او مخکې مول چې لایف سټایل یا د ژوند تګلار کم ژوند چې تاسو اختیار کړی کم ترتیب چې تاسو روان کړی دی تی ته لیک تغییر ورکه مثلا سهار چې ته 2 بجې راپورته کیږي لږ وخت راپورته کیږي یا مثلا کم زه ته زی هغه تغییر ورکه کم شکل چې تاسو ژوند اختیار کړی دی ته خپل ژوند تګلارې ته لیک تغییر ورکه ان شاء الله خدای مهربانه دي چې تاسو ته صحت درکړي
ډاکټر مخکې تاسو د روشه روغتي ګټو په اړه معلومات ورکړل راځي ته چې روژه کې باید کوم تمرینونه وشي کوم خوړو باید ګټه واخستل شي ترڅو روژه په خطوګه ختم شي
ها نجیجان تاسو بازیکا سان په دروژه کې رازم اول دې ته چې د بعض مزمنې ناروغي دي چې په روژه کې ډیر ورسره خلک مخامخ کیږي، خصوصا رازم دلته په شکر بیماری یا دی ډایبټیس باندې لیک خبرې کوم. خپل د شکر ناروغي چې د طبي مسلکي خلکو په روژه کې په درې برخو ویشل شوې ده. اول هغه کټګوري ده چې هغه ډیر شدید حالات دي چې هیڅ کنټرولیږي نه شکر، او هغه څوک چې په درې میاشتو په جریان کې شفاخانې ته مراجعه کړې وي، یا د هایپوګلایسیمیا یا هایپر گلاسیمیا په وجه باندې یا شکر ټیټ شوی وي او یا شکر پورته شوی وي شفاخانه ته تللی وي، نو دا له دې اولی کټګوري سره مساوي کوو. یا ورته ګلوکوز هلته لګولي، بازمایات یا اخیستی وي، او دغه په هغه کټګوري کې هم راځي چې انسولین مقاومت ورسره ولري یا انسولین ریزیسټنس، چې انسولین سره هم د دوی شکر یا ډایبټیس کنټرولیږي. دوهم مهرباني
اوریدونکو به وخلو به رازو دې مسلې ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورجانی.
وعلیکم السلام. زنده او پیژنی؟
زنځخ په خیال خبره کده خوس ولایت نه.
خیال صاحب نو مګه میدی ناروغي په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړه.
بس خورجانی زما خپل دا تقریبا د مېدا کې مېدا تقریبا ده کنه د ډیره موده کیږي کنه چې شای او خرمه نو دا کې بوله میته دا کې میتیا دا کې مې واسه ډیر تقریبا ګیس ډیر تا پیدا کیږي چې روټه خام روټه خرمه ناس نه ګیس نه سي او میدان ګیس نه سي کنه او دا کې میتیا دې مور سره مړنګي وي کنه مو ان کپس نام میتیا دې همیشه د بار رنگي دي نو ډیر ورنه په تقریبا ډیر کام روټه خرمه بس میدان ډیر ګیس نه سي
مې دې ګیس پړاوه ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني
اعظم د خپل خبرې ته چې دا موضوع به ورته تشریح کړم. دوهم متوسط کټګوري د چپاغه کې یعنی شکر نه زیات کمیږي او نه زیاتیږي، خصوصا په دغه دوه کټګوري کې حامله خځې چې دي یا سپنجری کسان د چکل روژي نسی دوی به د خپل شکر ټیسټو کې د خپل شکرې بیا له هغه بعد روژي ونسی. او دریم کټګوري کې هغه ناروغان راځي د شکرې خصوصا په روژه کې وایم چې تر ډیره حد پورې د هغه شکر کنټرول وي، او یعنی هغه ناروغي بعض ناروغي مخنیوي کیږي په روزه کې چې هغه لکه فشار تر یو حد پورې د هغه مخنیوي کیږي یا د زړه بعضی امراض دي چې دغه کیږي، خو د شکرې دغه اوله کټګوري کې چیرته څوک لري نو هغه کسان دی بیا روزه نه نیسي. بل تاسو پختنه د تمرین په باره کې وکړه، تمرین خصوصا په روژه کې باید تمرین د روژې په جریان کې ونه کول سي، ځکه د پښتورګو دغه د موږ دی اوبو امبلانس یا توازن یا دی پښتورګو په وایسته باندې کیږي چې الله تعالی د ډیر په دقیق ډول باندې جوړ کړی دا او دای کنټرولوي، خصوصا ک ادرار کم شي او یا زیات شي د خپل دی پښتورګو وظیفه د چي اجرا کوي. خو خبره د تمرین ده، په روژه کې باید تمرین ځکه ونه کول سي چې په روژه کې دغه خولي ل جلد یا ل پوس نه اطرح کیږي، چې دغه د جلد اطرح کېدل د خولو مربوط په ګرده پوري نه دي. نو هغه کسان چې تمرین کوي هغه ته توصیه می داده چې کله روجمات او شی لاغنه یو سات صبر وکړي او له هغه بعد بیا کولای شي خپل تمرین ته ادامه ورکړي خپل تمرین وکړي.
ډیر مننه رازو د دغه ورور پښتنې ته به نور اوریدونکو ته ورسو.
بخانه غواړم مننه چې
ځانګړي څنګه ورور پښتنه د میډې د ګیس پړو میډې ګیس کې او ولې چې څنګه مخنیوي کوي سم
دي کې خو موږ مخکې په دې باندې خبرې وکړې چې اول باید د ګیس سبب یا کاز معلوم شي، چا یا ایچ پایلوري بکټیریا مثبت ده، آیا کوم بازي سټریس یا عصبي فشارونه په دې کس باندې دي، یا بازي غذاګانو سره ما ویل چې هغه په کار نه دي چې وخړل سي چې هغه د میډي ګیس پیدا کوي، او خصوصا ما ویل چې دغه د میډي د تیزابیت لپاره مشدي ویل او هغه کم چې جړډ یا تیزاب راپورته کوي غل لپاره مکیلي او دغه بازي شدي او خټکه د شانول کوشش دي د سړی وکړي چې اول د دې دلیل معلوم کړي چې میډه کې قبضت ولېستا او دا د قبضت بيماري چې کله تاته رامستکیږي او قبضت له دوه وجو رامستکیږي، چې یو وجه سټریس یا ټنشن یا ډیپریشن ده او دوه مه د کلمو زیات جذب ده. هر هغه څوک چې ډیر حساس وي یا مثلا ډیر احساساتي کیږي، هغه کسان چې ډیر غوسناک وي د هغو د کلمو حرکتونه ډیر زیات وي، کله چې په کلمو کې ابزربشن یا جذب زیات شي نو هغه خواړی او بوچ ته خوري هغه په جذب شي، نو بدن ته د قبضت چې دلته غټه نور تر سوي دغه د قبضت چې کله رامنست کیږي نو دغه دوه وجې دي، چې یو ما سټریس ویل او بل دی او بو زیات جذب چې او بو زیات جذبيږي، نو دغه کس باید څومره چې کوشش کوي او بده زیات وچکی دغه او بخپله د قبضت مخنیوي کوي.
یو بلوریدون کده مهرباني وکړي. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو کلمه مې ماته سلامونه و
مهرباني وکړئ
زه چې کله د امپرازول ګولۍ وخورم معده مې درد کوي او ټوپرازول مې خوړې ټوپرازول سره یو څه آرام وسهم چې کله خورم معده مې درد کوي او سره د شپې مهال که ډاکټر صاحب دا توصیه وکړي چې څوک مړۍ وخوري او مړۍ وروسته څو ساعته وروسته ویده شي او هغه کسان چې په معده ناروغۍ اخته کېږي ډاکتران خو نه وایي چې تاسو معده تکلیف نو داسې نه ورته چې پایلوري دی یا مثبته یا منفي ده دې کې ډاکتران څه توصیه نه کوي که ډاکټر صاحب محترم نوم داخله ده چې په دې باره کې یو څه معلومات راکړي
ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مخکې مور ورو ول چې امپرازول په زیاته اندازه خوړل خپل د انفیکشن یا د میکروبو تلار اواروي هغه کسان چې زیات امپرازول خوري هغه هم د میډي تکلیف ورته پیدا کوي زیات امپرازول باید ونه خوړل شي او کوشش دی وکړي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت لا دو ساعت بعد کوشش وکړي چې به د شي بل پختنې سره ناجی جاني خا نو دا امپرازول تاسو ول چې موږ زیات خوړل دی او تاسو ول چې ډاکټر مریضانو ته نوې چیز په لوري مثبت او منفي ده بعضی شاندې چې هغه ډاکټر شاید وایي او شاید نه وایي خدا خو عادي خبرې دي ځکه ورته وایي نو اچ په لوري خصوصا په معده کې ډیر زیات رول لري خصوصا نن سبا چې کوم مریضان موږ ګورو نو هغه ټول د اچ پایلوري په مریضي باندې مبتلا دي او اچ پایلوري مرز سره لاسو ګریوان دي کوشش وکړي دغه اچ پایلوري اول یو هفته دوا خوړل کیږي او بیا له هغه نه بعد دوه هفته درې هفته په درو هفتو کې حتما بعض خلکو په اول هفته کې لمنځه زیدي دوه هفتو کې هم تلی شي درې هفتو نه بيخي سل فیصد ځکه چې دغه ته درې کټګوري ټاکلې دي په دې خاطر باندې درې هفته ورته دا وخت ټاکلای دا چې په درو هفتو کې دا ان شاء الله لمنځه زیدي او د میډي تکلیفونه به تاسو نجاتو
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم همدغلته پایته رسیدي د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروي د ډاکټر صاحب یو سو سنور معلومات لري به خبرونه پایته ورسو مې باندې وکړي
ما مخکې ویل نجیجانې چې بعضی خواړه دي چې هغه پروژه کې ډیر ګټور دي او بعضی مثلا ګټور نه دي چې میوجات ډیر شي چې پروژه کې وخوړل شي سبزیجات دي ډیری اوبس کل دي په کومه اندازه غوښه خوړل دي او لبنیات دي پروژه کې چې مخنیوي وشي هغه کم خواړه دي په هغه خواړه چې په غړو کې سری کېږي یعنی د سرکړی خواړه باید ونه خوړل شي خواږه شان باید زیات اندازه باندې ونه خوړل شي چای کافی کولا یعنی کوکولا او د بازي شان چې دا باید نه خوړل شي ځکه مامخ ویل چې د بازي شان دلته کیفین لري چې دا کیفین په پښلمی باندې چې کله سوق د زیات خوري چای او د کافی شان نو هغه د زیات ادرار سبب ګرځي او داله هغه سره مخامخ کیږي لا تند سره مخامخ کیږي بل رازمه چې په روژه کې بازي خواړه لکه غوخه لرونکي او پروتین لرونکي مواد چې دي چې باید خوړل شي ماهی باید خوړل شي هغه چرګ باید خوړل شي چې په اوبو کې خېدلې وي یعنی په غړو کې نه وي غسو یا پوست ونه لري د خوسی غوخه یا دوري غوخه او په کم اندازه شهمی مواد خوړل دي دانهدار مواد لکه لوبیا نخود او د سشان خوړل دي د جګر غوخه باید نه خوړل شي پروژه کې لبنیاتو تر اعظم بیا په لبنیاتو کې باید کم شات او خوړل شي لکه مستې دا باید خوړل شي کم غوړ لرونکي شي دي او هغه پنیر چې غوړ ونه لري کم او مخنیوي د دې شانو داد د دې لبنیاتو کوم لبنیاتو کې چې شبه دونه خورل شي هغه چې دی هغه لکه اسکریم کوشش وکړي چې نه خوري او بل شیدی چې زیات پیروي ولري مثلا هغه شیدی باید نه خوري رازو سبزیجات او میوه ته هغه تازه سبزیجات چې پاخه شوی وي او کم غوړ ولري په کم غوړو کې پاخه شوی وي دا ډیره فایده لري پروژه کې چې وي د لیمو د جوش سره بعضی سبزیجات او خوري تازه میوه تازه جوش دا ډیره فایده لري او سبزیجات یا پدې کې باید لکوپری یا کوپری ورتوي کوکنټ ورتوي دینه باید استفاده وشي او هغه جوش باید اونه خوري چې پاغه کې زیات شکر او یا زیات بوره استعمال شوی مثلا
ډیر زیات مننه له مهمه او ګټوره معلوماتونه دوستانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عینالدین خروټه صاحب وو چې موږ پوښتنی جواب کړي ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه
مننه نجی جنې تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې موږ تم وخت راکو او د خپل هیوادوالو په چوپړ کې یار وخت
له تاسو ورېدونکو هم ډیر زیات مننه کوو د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي زمونږه د خپل پامن Thank you.